په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم، نن د دوشنبه ورځ ده، د خبرګولی 15مه د جون میاشتې 15مه. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلای شئ. نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو. اوري چې په سرپل کې لسګونه نجونې مسمومې سوي دي. د خبرونې په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې اتیان جونی مسموم سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دوه ښوونځیو کبود اب او فیض آباد کې نږدې اتیا جونی مسموم سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ شوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د بارانی موسم له پیل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د ان ټی ان او افغان بیسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوی. د تړونونو لمخې به افغان بیسیم او ایم ټی ان مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، پروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 300 سایټونو د جوړېدو لپاره په هغو لري پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوریت نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدي یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیس پر یو غرنۍ سیمه نسکور وسوه. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوي ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تینیسی له یو هوایي ډګر الوتې وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لوی چاودنې غږ اورېدلی او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې با خبره سرچینې ویلي چې ګومان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. سی این این تلویزیوني شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یو جنگي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یو امریکایي بیړۍ ته په 130 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې شوی ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبه پر ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینی خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند د موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی وو او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسید. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی وو او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي. د افغانستان په شمال کې د سرپل د دوه ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي او روغتون ته لېږدول سوي دي. افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر شپږم ټولګي کښته نجونې هم له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخې دي چې د مسمومیت هغه یې وروستۍ بېلګه ده. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
شپیتز د کون کې د سریپل د سنچارا کولسوالی په کابوداب او شلتن نوریام د فیض آباد په خوانځو کې مسمومي شوی. د دغو نجونو د مسمومي دو پیښې د سریپل د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد عمر سرپلی تایید کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
په سنچارا کې د ښځو دوه ښوونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوی دي. مسموم زده کوونکي د سرپل ولایت روغتون ته لیږل شوی چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مشوي زده کوونکي نفس تنګي درلوده چې د هیواد د دشمنانو له لوري په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل
د غنجونو ته د زړه بدوالی، نسناستی او سالنډۍ ستونزې پیښې شوي او روغتون ته رسول شوي دي. د سریپل چارواکو ویلي تر دې پیښې وروسته د ښوونځیو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي او د نجونو د مسمومیت د پیښو عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو پنځو میاشتو کې مسمومي شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي. په افغانستان کې بیا د تعلیم د مخنیوي ناورین لا تر دې پراخ دی، ځکه له شپږم ټولګي پرته میلیونونه نجونې د ښوونځیو محرومې شوي. طالب چارواکو څه باندې شپږ سوه شل ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. د نجونو پر زده کړو دغه بندیز د دې لامل شوی چې د وړو نجونو تعلیم هم چې ظاهرا اجازه ورکړل شوې، ځینې وختونه له خنډ سره مخ وي. ښایي د سریپل د مسمومیت دا پیښه یوه بېلګه وي. په ننګرهار کې به هغه نجونې چې تازه له شپږم ټولګي اووم ته کامیابې شوي ژاړي چې د طالبانو حکومت نور تعلیم ته نه پرېږدي.
په دې باندې موږ ډېر خپه کېږو، ډېر ځورېږو چې ولې زموږ پر وړاندې باندې تعلیم دروازې بندې شي. په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې په موږ باندې بندې شي. موږ د اسلامي عمارت څخه هیله کوو تر څو زموږ پر وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کې او موږ بیا یو ځل خپل تعلیم ته دوام ورکړو.
د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د دې نجونو د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي څومره د شرم خبره ده چې له شپږم ټولګي فراغت د نجونو لپاره د ماتم یوه ورځ ده. هیدربار ټینګار کړی چې د نجونو په وړاندې تبعیضي چلند باید پای ته ورسیږي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو په مخ پوهنتونونه هم وتړل. د نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د نجونو د تعلیم په برخه کې له خپلو سخت دریځو نه دي پشا شوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خالات ټول شي سوي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
نیما نړۍ
سر بنیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي، شرعي او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي د یوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا دم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي:
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي، مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولي چې دا ژوند سمون خوري. کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي ته دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت دغه ته ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سول او لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفات او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړیتوب ورکوي کله چې یو جله او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي ښځې باید وزغمي ځکه له یوې خوا یې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو باید ورسره ژوند وکړو. طلاق نه سو اخیسته که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیره طلاق راکي وایي اختار به راکوي څه بل چا سره ته واده نسي کوی تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي او که ته به بل چا سره واده وکړي هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي چې هر څومره ستم په موږ باندې وي موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو که چرسي که بنګي که بیرایي که هر رقم سړی باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي که طلاق راکړي موږ نه پرېږدو چې هغه بل چا سره واده وکړو او که واده وکړو نو هم نن به موږ ژوندۍ پرېږدم هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډوډ نه شي ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال ام په نامزدۍ کې چې پرې ښودل شوی دی خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده یو بل باید سره وپیژندي او که خوښه نه شو پرېږدي د دې کې هېڅ مشکل نشته. ده بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي د هغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا ونه شو اسلامي طریقه ده باید بیل شي او چې بیلیږي باید په رضا باندې بیل شي. ښځه هم حق لري چې یخ مارو لري بېرته مثال طلاقه کیږي څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي پښتنه وکړي او مثال بچي میرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي نو هغه هم څه فیصله مشران کوي جرګه کوي محکمه کوي چې ماشومان دي یا کورې ده یا ژوند ده که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبرې نشته دي نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي ژوند هم پاتې کیږي دستی که ده بلا خزم کهی بچان هم تینا اخلی سی کم نکیگی خزینه بیچاره ام پا اوله کس وزی دلی ده ام پا آخره کس وزی دلی ده. نو دیدی خبر پختنه باید داخل گوگی ام ده خاصه چه مثال واده پا خوشحاله کیگی باید بیلی دیم ام ده خاصه پا خوشحاله وشی چه کلا وی بیلی گو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی چه چه مشکل داری تپر دی کور که مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده مشروم سر یا ده سر یا غی سره پس ده غی ایت مشکل نشته ده سعی ده وقلا و یا دری که سره طول که یا مثال محکمه تزی خبر خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره ده خلک به جوړوي ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلی نه پښتنه وکړي هلک نه پښتنه وکړي چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل په خوښه کوي نو دې کې نارضایی د ښځو د خاوند ډېری او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره نو فامیلونه پکې لاس وهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي وهل ټوکل خوري نامبدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده یا طلاقه شوې ده او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي د هغې د لور خسرخیلو ته، د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیلو ته، دغسې د نورو ټولو ځایونو